مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9:30 د پدې خبرونه کې زپ امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاس وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ډونلډ ټرمپ نن د امریکا د ولسمشرۍ دندې لوړه کوي. اسلام آباد او کابل نوې ادارې سره د همکاریو هیلې لري. نن پر باچا خان پوهنتون د برید کال پوره کېدو په مناسبت غونډې کېږي او روسیې خبرداری ورکړی چې که پر راشا ټوډې ټلویزیون ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي بندیز ولګول شو نو دوی د امریکا رسنیو ضد اقدام کولی شي. بشپړ خبرونه نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د ګاډو پر مخې خنډونه ولاړول. د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول شوې دي. تېره ورځ د پلازمینې په ملي مال سیمه کې د موسیقۍ اوازونه اورېدل کېدل ځکه چې په لینکن تالار کې تخنیکی کارکوونکو د آلاتو معاینه کولې. تېر ماښام په هغه تالار کې د موسیقۍ محفل جوړ شو. تېره غرمه په پوځي الوتکه کې واشنگټن ته تر رسیدو وروسته د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نور چارواکو د آرلینګټن په ملي ادیره کې په جګړو کې د وژل شویو امریکایو سرتېرو پر قبرونو څادرونه وغوړول. ټرمپ ژمنه وکړه چې نه یوازې به اصلي بدلون راولي بلکې د هیواد ویشل شوی ولس به هم متحده وي. د نوموړي د لنډو خبرو اورېدو ته په زرګونه ملاتړي ورغونډ شوي ول. ده وویل هیواد متفقوي او داسې کارونه به کوي چې په ډېرو لسیزو کې د هیواد لپاره نه دي شوي. ټرمپ نن د امریکا 45 ولسمشر په توګه له باراک اوباما څخه واک ترلاسه کوي چې تر 8 کلونو یې د ولسمشرۍ دنده ترسره کړه. پاکستان وایي هیلمن دی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د امریکا مشرتابه پر دې ښه پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر ده. د ویل ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې د دې لانجې په هواري کې به د منځګړي کردار ترسره کوي.
د امریکی مشرولۍ ته هم د دې خبرې احساس دی چې په دې سیمه کې کومې مسلې دي د هغې هوارول ډېر ضروري دي او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم معاملات دي. او ډونلډ ټرمپ په خاصه توګه د کشمیر په حواله خبره کړې وه چې په دې معامله به دواړو ملکونو سره خبره کوي چې د امریکایي سالیسۍ په ذریعه به دا معامله هواروي.
له هند سره د امریکا پراخېدونکو اقتصادي اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې زکریا زیاته کړه چې د پاکستان د ونډو بازار په آسیا کې له غوره بازارونو څخه یادیږي چې واشنگټن یې له پامه نشي غورځولی. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیره ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ټرمپ حکومت له جوړېدو سره به لا ژور شي. د اجرایه رئیس ویاند مجیب رحیمی خبریالان ته وویل هیله ده چې ټرمپ به د ترهګرۍ ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړي.
دوی هیلمن یم چې دا همکاري دوام وکړي او د دې همکاریو لازمه دا ده چې پر پاکستان په سیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل سي. ښاغلی ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې دې مسالې ته اشاره کړې وه. هیله لرو چې د امریکا نوې اداره له افغان حکومت سره خپل همکاري تنظیم کړي.
پاکستان په ویا بل دې تور انکار کړی چې ګواکې د افغانستان په نام نه یو کې لاس لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورینند چې 400 پر باچا خان پونتون د برید یو کال پوره کېدو په مناسبت غونډه کیږي. د تیر کال په برید کې ځنو ژوبلو شوی او تیر ماښام مشال راډیو ته ویل صوبایي او مرکزی حکومتونو یې هیڅ پښتنه ونه کړه. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پونتون مشر ویلي ول چې د ژوبلو شوی درملنه خپله کوي. د پونتون ویان صحت خان د خبره ناسمه بولي او زیاتوي یو شمیر لوړپوړو چارواکو ته د نننۍ غونډې بلندلیکونه استولي دي خو د هغوی ګډون په اړه لا هیڅ معلومات نه لري. تیر کال د جنوري پر 16 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې له 20 زیات کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي ول. افغان طالبان وای متحده عرب اماراتو ته بیا ډاډ ورکول غواړي چې په کندهار کې پر ډیپلوماټانو په برید کې لاس نه لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړي غړي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي طالبان عرب اماراتو ته د یو پلاوی استول غواړي چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او ورته سپیناوی وکړي چې د کندهار د برید تر شا نه دي. د دې طالب مشر نوم نه دی ښودل شوی. د ده په خبره طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ډیپلوماټان او ماموریتونه په نښه کړي، خو د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو ته هیڅکله زیان نه دی رسولی. د جنوري پر لسمه په کندهار کې د والی پر مېلمستون په چاودنه کې د عرب اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان ووژل شول. د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې، خو کابل وایي دا د طالبانو او پاکستاني استخباراتو کار دی. دواړو په دې پیښه کې له ککړتیا انکار کړی. روسیو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې که د دولت پر ملاتړي رشا ټوډې یا آر ټي ټلویژن ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي محدودیتونه ولګول شول، نو ښایي د امریکایي رسنیو او ټولنیزو شبکو پر ضد اقدام وکړي. دا خبرداری د دولتي مخابراتو او مواصلاتو څار ادارې تیر مازیګر تر هغې وروسته وکړ چې آر ټي ټلویژن وویل ورباندې پر فیسبوک د موادو پر شریکولو بندیز لګول شوی دی. د ټلویژن ویل دا بندیز ورباندې تر سبا ناوخته پورې لګول شوی چې په دې موده کې به د منتخب امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره شوي وي. آر ټي ویل چې له امریکا غږ سره په همکارۍ د آزادې اروپا راډیو د روسي ژبې ټلویژن کرنټ ټایم هم د دې بندیز لپاره تر څه حده ملامتوي، خو کرنټ ټایم په دې قضیه کې له ککړتیا انکار کوي. فیسبوک بیګا ویل چې آر ټي اوس خپلې پاڼې ته لاسرسی لري او دا چې دا ناسمه ده چې ګواکې لنډمهاله بندیز په څه ناڅه شکل بهرني وجوهات لري. د فیسبوک یو وایند ویل د دې لنډمهاله بندیز لاملونه ګوري. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. ډونالډ ټرمپ نن د امریکا ولسمشرۍ دندې لوړه کوي. پاکستان وایي هیله مند دی چې د ټرمپ حکومت به د کشمیر لانجې د هواري هڅې وکړي.
وہاں پہ بھی لیڈرشپ کو جو ہے اس چیز کا احساس ہے، امریکن میڈیشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ریزالو کرے.
افغانستان وایي د ټرمپ حکومت د پسیمه کې د ترهګرۍ ځالو ختمولو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. نن د باچا خان پر پوهنتون د برید یو کال پوره شو. ځنې ژوبل شوي وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې، خو صوبایي حکومت دا تور نه مني. او په هارون باچا هنری کړه کې مول ځوان سندرغاړي اسلم سالک سره خبرې کړې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. نن د امریکایي ولسمشر باراک اوباما واک ختم شو او نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خپلې 4 کلنې دندې لوړه کوي. اوباما چې د 2009 زیږیز کال په جنوري کې ولسمشر شو، نو د دندې په دوو دورونو کې یو شمېر لاسته راوړنې مهمې بلل کېږي. ملیحه امیرزاده د باراک اوباما 8 کلنې واک او بریاو ته کتنه کړې.
د امریکا په تاریخ کې لومړی تور پوستي ولسمشر باراک حسین اوباما د 55 کلنې په وخت سپینه ماڼۍ په داسې حال کې پرېږدي چې مقبولیت یې تر هر وخته زیات دی. د 2008 کال د صدارتي انتخاباتو کمپین لنارې او مونږ یې کولی شو سره چې کله په 2009 کې هغه واک سنبال کړ، نو هغه وخت امریکا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وه.
زه باراک حسین اوباما د زړه له کومې سوګند پورته کوم چې زه به د امریکا د ولسمشر په څوکۍ په ایمانداري سره کار کوم او په پوره صلاحیت به د امریکا آئین خوندي ساتم، حفاظت به کوم او ساتنه به کوم
لوی خدای مې دې مل شي
مبارک شه ولسمشر، ډیره مننه.
په داسې حال کې چې د صنعتونو لوی شعبې په مشکلاتو کې ګیرې وې، اوباما د 800 بلین ډالرو سټیمولس پیکیج منظور کړ. د اوباما انتظامیه ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحالیه پلان سره به روزګار زیات او معیشت وده وکړي. دغه پلان د 10 کالو لپاره و، خو په شپږو میاشتو کې دننه په اقتصاد کې خوالی تر سترګو شو. باراک اوباما ولس ته د خدای پامانی په لیک کې ویلي، د لوړې په وخت یې مخې ته ډېر چیلنجونه موجود ول چې په لږ وخت کې نشو پوره کېدی، خو د ولس ملاتړ له امله هغه هدفونه پوره کول ممکن شو. اوباما وویل هغه وخت چې اقتصاد تر 8% ټیټ روان و، اوس د 3% ودې په لور روان دی. په کیپیټل هیل کې د ډیرو اختلافاتو باوجود اوباما په کال 2010 کې د صحت په برخه کې د بیمه نوې پلان متعارف کړ چې اوباما کیر نومیږي. له دې سره په میلیونونو امریکایانو ته د بیمه سهولت ترلاسه شو چې مخکې نه لرلو. د بارک اوباما په خبره د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر 90% زیات خلک اوس د صحت بیمه لري. بارک اوباما د هیواد د موټرو صنعت هم له مالي مشکلاتو وستلو چې اوس یو ګټور صنعت بلل کیږي. بارک اوباما وایي د ګاډو صنعت له مالي مرستې سره د 1 میلیون خلکو روزګار یې خوندي کړ. د دې ترڅنګ د نوموړي د واک په دوره کې د هم جنس پرستانو واده قانوني حیثیت حاصل کړ. بارک اوباما د واک له سنبالولو پس په 2011 کال کې په عراق کې د امریکا جګړه ختمه کړه. نوموړي په سر کې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف ډرون بریدونه زیات کړل. بیا په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سر ته ورسید. بارک اوباما ویلي د 1,80,000 سرتېرو مقابل یې په دغو هیوادونو کې یوازې 15,000 سرتېري موجود دي. نوموړي ویلي د 70 هیوادونو ائتلاف په ملاتړ د هوایي بریدونو په واسطه اسلامي دولت وسلواله ډله کمزورې کوي. د بارک اوباما په منظورې په مئی 2011 کال کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې د القاعده مشر اوسامه بن لادن د امریکا ځانګړي ځواکونو په یو کاروایي کې ووژلو. اوسامه بن لادن په ستمبر 2001 کې په امریکا حمله تنظیم کړې وه. په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ هغه جوهري معاهده وشوه چې مقصد یې اټمي وسلې ته د تهران د لاسرسي مخه نیول دي. دې تړون په منځني ختیځ کې د اټمي وسلې د خورېدو مخنیوی وکړ. بارک اوباما له ایران سره اټمي تړون په خپلو کامیابیانو کې یو یادوي. په 2015 کال کې د ولسمشر اوباما په نوښت له 1550 هیوادونو سره د ماحولیاتي بدلون توافق لاسلیک شو. د پیرس تړون مقصد د کاربن او نورو زهرجنو ګیسو اخراج او د نړیوالې تودوخې زیاتېدو له امله د آب هوا بدلون د بدو اثراتو مخه نیول دي. بارک اوباما کیوبا ته د تاریخي سفر په کولو سره له دغه هیواد سره د امریکا سفارتي هلې ځلې بحال کړې. له ملزمانو نه د تفتیش طریقه کار چې د پخواني صدر جارج بوش د وخت راهیسې استعمالېدو اوباما پرې بندیز ولګو. د شام 4 کلنی بحران کې د بارک اوباما انتظامی رول بیا تر پوښتنو لاندې دی. هغه ځکه چې امریکا په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیدونکو یاغیانو ملاتړ کوو. بارک اوباما له یوې مجلې وینټی فیر سره په مرکه کې اعتراف کړو چې په دغه بشري ناورین کې تر ډېره حده بے وسه و. بلخوا د واک سنبالولو پس اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو بې زندان به په مکمل ډول وتړي، خو اوس هم 45 قیدیان هلته موجود دي چې زیاتره یې بهرنیان دي. بارک اوباما په شیکاګو کې چې له هغه ځایه د ولسمشرۍ وینا هم کړې وه، د خپلې مخخه په خطاب کې ویلي امریکا تر پخوا زیاته قوي شوې ده، خو ویل امریکایان باید د خپلو هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د دغه هیواد د یووالي ځواک ته زیان رسوي. بارک اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې په انفرادي ډول او له حکومت سره په ګډه د تعصب خلاف ودرېږي.
له ملیحي امیرزاده څخه مو د باراک اوباما ولسمشرۍ 8 کلونو ته د کتنې رپورټ اوري. د پاکستان وایي هیله من دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به یې دوه اړخیزه اړیکې لاخه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل د اسلام آباد او واشنگټن مقاصد او مسالې یو ډول دي. ده وویل د امریکا مشران هم په دې پوه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ مهمه لانجه د کشمیر ده. رابعه اکرم خان له زکریا څخه پوښتلی چې د ټرمپ له ادارې څه هیلې لري.
هم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے.
مونږ باغوی سره کار کول غواړو. پاکستان او امریکې ترمنځ ډېرې داسې شوبې دي چې د دواړو ملکونو مفاد پکې دي. د دواړو مشترکه مقاصد او مسلې دي، نو دا همیشه پاتې شوي او د خپل منځي کومک د لارې متعلقات مخ پر وړاندې بولی دي. مونږ ته پوره امید دی چې په اړیکو کې به نور هم ښه والی راځي، ځکه چې اوس د ټولې نړۍ توجه د سیمې اړخته ده.
د امریکې نوی ولسمشر خپل انتخابي کمپاین کې ویلي وو چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله به د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. سوای تاسو
د امریکې مشر ولې ته هم د دې خبرې احساس دی چې په دې سیمه کې کومې مسلې دي، د هغې هوارول ډېر ضروري دي، او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم معاملات دي. دا خبره هغې ته په ډېره ښه طریقه معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي معامله د کشمیر ده، او ډونالډ ټرمپ په خاصه توګه د کشمیر په حواله خبره کړې وه چې په دې معامله به دواړو ملکونو سره خبره کوي چې د امریکایي سالیسۍ په ذریعه به دا معامله هواروي.
د
امریکې نوی ولسمشر چې یو سوداګر دی، د هند خواته توجه ډېره ده. تاسو په دې لړ کې څه تګلار خپلوي؟
پاکستان کې اگر آپ سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیټ کو دیکھیں،
د پاکستان کې تاسو سٹاک مارکیټ وګورئ، نو دا وخت د نړۍ 5م بهترین سٹاک مارکیټ دی او ایشیا کې په وړومبي نمبر دی. پاکستان هم وړو کې ملک نه دی، او د 200 ملیون دا مارکیټ چې دی، نو دا د یو ملک لپاره غټ کشش لري. دا د مقابلې خبره نه ده، دا د موقع او د صلاحیت خبره ده، او زه ګڼم چې په پاکستان کې د کاروبار او سرمایه کاری ډیر صلاحیت دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لویان نفیس ذکریا سره مود رابعه کرم خان مرکه اوریده د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر موضوع کې پاتې کیږو. افغان مشران هیله مندي چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به د ستراتیژیک اړیکې دوام ومومي او دا چې د امریکا نوی حکومت به په سیمه کې د ترهګرۍ ځالو ختمولو ته زیاته توجه ورکړي. کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي حالات کابو کول به د امریکا نوي حکومت لپاره لویه ننګونه وي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې واک له دیموکراتانو څخه جمهوري غوښتونکو ته انتقالیږي، افغان مشران د واشنگتن د همکارۍ د دوام او لا پراخېدو هیله لري. دوی تمه لري چې د امریکا نوې اداره به په سیمه کې د تروریزم د ځالو له منځه وړلو ته لا ډېر پام وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان تروریستي ځالو ته په پناه ورکولو، تجهیز او په وسلو سنبالولو تورن کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د کابل او واشنگتن اړیکې ستراتیژیکي او د ګډو ګټو او ګډو ګواښونو باندې متمرکز دي.
رابطه افغانستان با امریکا رابطه بنیادین بوده و رابطه استوار بر منافع
دی. وای د امریکا او افغانستان اړیکې بنسټیز دي او پر ګډو ګټو او ګواښونو ولاړ دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې د دوو همکارانو ستراتیژیک اړیکې وي او د امریکا لنوي ادارې سربد د اړیکې لا شي سي. تاسو شاهد یاستئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند هم هیله شوه چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره خپل همکاري تنظیم او پر پاکستان بل ډیر فشار راوړي. مجیب رحمان رحیمی یو ځل بیا پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړ.
دوار هستیم کې ای همکاري ادامه پیدا وکړي.
دوی وی هیله من يم چې دا همکاري دوام وکړي او د دې همکاري لازمه ده چې پر پاکستان په سیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل شي. شغلی ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزو کې دې مسالې ته اشاره کړې وه. هیله لرو چې د امریکا نوې اداره د افغانستان د پوځي وضعیت په درک کولو سره له افغان حکومت سره خپل همکاري تنظیم کړي.
حکومت افغانستان شکل بده.
ډونالډ ټرمپ که څه هم د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال د افغانستان په اړه څه نه ویلي، خو تر هغه وړاندې دی ویلی و چې واشنگتن به په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي ځکه په گاوند کې اټومي وسله لرونکي پاکستان پروت دی. په واشنگتن کې د سیاسي چارو افغان څیړونکي محمد شفیق همدم ویل چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې لري. خود د پوینا ټرمپ وروسته لاغه چې استخبارات او معلومات ورکړل، په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د ناسم وضعیت څخه ناخوشي وشو. ده
هغه محرم بریفینګ چې د استخباراتي رهبری مقامات له خوا ټرمپ ته د افغانستان په اړه ورکړل شوې، د دې په وینا یو ډیره حیرانوونکی او ډیره دربوږونکی او په بد وضعیت باندې افغانستان اخته ده. په دې خاطر سره لده چې د پیډي تفسیر نه ده کړی ویل چې دا محرم اسناد دي، خو دې ډیر زیات اندېښنه ښکاره کړې ویل چې څو سرمایه ګذاري چې په افغانستان کې شوه څه کار نه چې موږ په افغانستان کې مکتوب نتیجه وسه پورې نه لري.
د همدم خبره دغه ټکو ته پکتو داسې ښکاري چې ټرمپ د افغانستان له وضعیت څخه خوښ نه دی او شاید افغانستان په اړه د امریکا پالیسي بدله شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی درته په تقریبا څوار لستقي ورسته در خبرو. نن په 400 کې پر باچا خان پونتون د بریدي او کال پوره کېدو یاد غونډه کیږي چې ورته یو شمیر چارواکي استادان او زده کوونکي ورغلي. تیر کال پر همدې ورځ پر پونتون په برید کې لشلو زیات کسان وژل شوی او ګڼ ژوبل شوی ول. په حمله کې یو ژوبل شوی زده کوونکی وايي صوبایي او مرکزی حکومتونو هیڅ پوښتنه ونه کړه. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړي.
نن په باچا خان پونتون د برید یو کال پوره شو، خو په دې برید کې جوبل شوی سمی الله وایي وسی هم په مرۍ کې د ټوپک ګولۍ ده چې له کبله یې خوراک په سمه توګه نشي کولی او اواز یې هم ورځ په ورځ په ختمېدو دی. د سمی الله اواز دومره کمزورې شوی چې موږ پرې نشو پوهېدی. نو بیا یې راته ورور ذاکر الله وویل چې دا مهال سمی الله له ذهني فشار او یو شمیرو ناروغیو سره مخ دی.
زی زما ورو ته مسلې ډیرې دي ځکه چې خوراک نشي کولای تعلقي بر مسلې په خبره باندې سړی نه پوهیږي چې هغه یو سړی ته خبره کوي نو هغه داغه په مطلب باندې پوه نه شي نو هغه غوسه ورځي ته نه کوي هغه سم الله وسمر ځکه چې مخ کې څه څنګه وو ځکه چې تکلیفات ورته ډیر دي خبرو کې دی خوراک کې دی ګولې دغه کې په ہمارے جامع مات شوی مات شوی دی
ذکر اللہ وائی ارور یہ دا پاکستان کونو چارو وزیر د خبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په ګډون یو شمیر چارواکو ته درخواستونه لیږلي چې د علاج وکړي خو تر دې د مور سره هیڅ چا سمرسته نه کړي خو د خبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی په بچا خان پونتون برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو له کورنۍ سره مرستي کړي دي نو موري د پونتون په تنظیمیا تور پورې کړ چې دوی ته د سمیو لا په ګډون د نورو زده کوونکو خراب طبي وضع پړه هیڅ نه دی ویلي
ما خواوشا یو هفته مخکې د پوهنتون له وایس چانسلر سره ملاقات وکړ نو هغه ته ما وویل چې که تاسو سره وسایل نو نو تاسو په کار وو چې د سمیع الله کیس ته مخکې ما تراوړې وې هغه وخت خو مونږ ته تاسو ویلی وو چې مونږ په خپل د خپل د کونکو علاج کوو مونږ خو په مړو تنانو کې له هرې یوې کورنۍ سره شل لکه او شاید هر جو بلتن سره مو 15 لک روپۍ امداد کړې ده د چا علاج چې هر ځای کې ممکن وي مونږ یې اوس هم خرچه پوره کولتا تیار یو
جس جگہ بھی پاسبل ہے اس کے لیے پب بھی ہے
خود بچا خان پونتونو ویان دو سید خان بیا دغه تورن اردوی وای چې پبلک کې د سمیولا په ګډون د نورو جو بل شوز د کونکو خراب صحت له چا پټ نه دی او پړې پر رسنیو کې هم په وار وار یادونه شوی نو موړ وای په بچا خان پونتون برید کې د وجل شو کسانو په یاد کې نن په پونتون کې غونډه جوړیږي او د وزیر اعظم نو شریف په وزمشر قمر جاوید باجوا خیبر پختونخوا وزیر الله پر خټک په ګډون ټولو چارواکو ته بلنه ورکړې چې په دې کې ګډون وکړي
غونډه کې مونږ ډېر درنو مېلمنو ته دعوتنامې ورکړي چې مونږ سره په دې غونډه کې په دې شهیدانو په دې مخکې ورته کې مونږ سره شرکت وکړي داسې حساب چې کله دې آئی افیشل خلکو ته لگے دے گھٹو خلکو ته مونږ دعوت ورکړي نو دې یا خو د سکیورټی باوالې باندې دومره کنفرمیشن نه کی یا بیا کنفرمیشن د دې لاندې خلک کوي نو څه کسانو خو مونږ سره کنفرمیشن کړی دی او
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د مرکزی حکومت او پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو مشتاق غنی وایي چې په بچا خان پونتون د برید تر شا لاس لرونکي نیول شوي خو لا هم سزا نه ده ورکړل شوې
اسرارالم مومند رپورٹ موږ د شاوخوا دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو او مدني ټولنې 15 فعالان ورک شوي چې لا هم ندي موندل شوي په هغه هیواد کې فعالانو او رسنیو د دې کسانو د خوشی کولو لپاره کمپین پیل کړی دی پښتنه دا ده چې دې پیښو د پاکستان ټولنیزو رسنیو فعالان څومره اندېښمن کړي دي او د خپل غږ یا آواز پورته کولو او پیغام رسولو په لړ کې څه ستونزې لري احمد شاه اعظمي یې ځواب راکوي
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر برمته کړل شو چې بیا وروسته څلور نور مدني فعالان او لیکوالان عاصم سعید وقاص ګورایا احمد رضا نصیر او سمر عباس لادرک کړل شو د دغو لادرک کړل شو کسانو د موندنې او راخوش کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وسول او ګڼو فعالانو د ورکړل شو کسانو د برمته کولو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کړ خو وفاقي حکومت دا تورونه بے بنسټ وګرځول او ویل چې د دوی د راخوش کولو لپاره هلې ځلې دوام لري دا چې د دې پیښو وروسته په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان په څه حال کې دي او څه اندېښنې لري په اسلام آباد کې میشت فعال او لیکوال اسامه خلجی وایي د برمته کېدو له ویرې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو خپل فعالیتونه بند کړي او یا یې هم کم کړي دي
اوس کافی خلک په ټویټر په فیس بک په سوشل میډیا باندې یعنی دلیلی ځکه چې اوس ګورې د ملک قانون کسو ماتای لګیا دی او بیا هغې باندې پرچه کېږي ټیک ده خو دی بالکل غیب شوی دی نه خاندان ته پته دی چرته دی نه پولیس ته نه حکومت ته نو دې وجه نه چې ډېر خلک دي په سوشل میډیا باندې چې اکټیویسټ دي څوک چې تنقید کوي کریټیسایز کوي حکومت ته کافی خلک زه په خپله پیژنم کوم چې خپل اکاونټ ځای ډی اکټیویټ کړی دي او نن سبا لو پروفایل ساتي بالکل خاموش دي ذات خبرې نه کوي ځکه هغې ته دا یاره ده چې بیا هغې پسې به هم څوک راشي هغې ته به څوک اوچت کړي
په کراچی کې مشت لیکوال او پر ټولنیزو رسنیو فعال علي ارقم هم د ورکل سو فعالانو په اړه لیکل کړي. خنموړی وای لستون څخه د ځان ژغورلو لپاره اوس ګڼ فعالان د پیغام رسولو خوندي لارې چارې لټوي.
هر سړی دا خیال کوي چې خپل اکاؤنٹ چیک کی چې آیا دا په مرګرو په لیست کې چې په ډېر اناون یا چې خلک انیکټیو خلک یا دغه کې یو دغه قومي او دغه بل کوم چې جزلستان دی اکټیوستان کوم مرګری دی هغه په دې باندې هم بحث کوي چې آیا کوم یو سوشل نتورکینګ پلیټ فارم چې کوم دی هغه سیکیور دی کوم انسیکیور دی او د میوچل چې کوم انټریکشن د لپاره په کوم شی باندې ریلای کې دی شي په کوم باندې ریلای نشي کې دی نو دا بحث خو بهرحال روان دی.
کته هم د ورکل سو پنځو فعالانو د ترڅول زمواري تر دې د مچا نه د منلي نو بیا څنګه په پاکستان کې استخباراتي ادارو ته غوتنیول کیږي. اسامه خلجی د دې پرتنې په جواب کې وایي چې دغه کسانو پر ریاستي پالیسیو نیوکه کولې او د دوی د برمتکېدو د عمل لپاره استخباراتي ادارو ته موضوع راجه کیږي.
کم چې خلک کوچټ کړي دي د غي خاندان چې کم خبرې کړي غي دا ویلي چې غټ غټ ګاډي ورپسې راغو د ګاډو نمبر پلیټ دا اور خلق بوتلل بیا خلق راغ وغی لا ترپوت اف موبایل بیا وصل بل دا خبر ادا چې ټیک شو مونږ سره څو داسې ثبوت خو نشته چې ادارو یا حکومت یا ریاست والو وغی ته چټ کړي. خو بیا دا خبر ادا چې زمونږ چې سکیورټی چې کوم ایجنسیز دی په دې ته پتا نه چې اوس په دې کې سان غیب شوی نو غي ولټي یا خو غي سه اکشن والی ځکه چې اسلام آباد لاهور لوی لوی خارونه دي لیکن هر چرته کیمرې لګیدلې نو څوک چې غیب شي اي ته لټولو دومره مشکل نه دی کېدل پکار.
اسامه خلجی زیاتوی دی اوس هم په قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي او پر ځینو حکومتي یا ریاستي پالیسیو نیوکه کوي خو داسې څه نه دی ویلي چې ویر احساس کړي او نه هم د چاله خوا دړک ورکل سوی دی. خو په پای کې وای دغه پنځو فعالانو ته هم چا دړک نه ورکړي او په ناڅا په ډول پرم تسول.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ل پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د بشري چارو شنن کی آی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وای ک پر ورکو کړل شوی او پنځو فعالانو د اسلام سپکاوی تور وو نو د داسې ترې تم کولو پر ځای باید عدالت ته وړاندې کړل شوی وای. د لیکنې مهمه برخه اسرار علم مومند وروي.
په پاکستاني ډان ورسپانه کې لیکوال آی رحمان لیکي چې په پاکستان کې د لادر ککړل شو پنځو مدني فعالانو تعلق د بد امنه قبایلی سیمو یا د آزادې غوښتونکو وسلوالو ډلو له صوبې بلوچستان سره نه دی. د په خبره همدغه وجه ده چې له اسلام آباده د ټولنیز فعالانو لادر کېدو ډېرې اندېښنې راپورته کړي. پر دې سربېره نړیواله ټولنه هم له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې د خلکو له درک کېدو پیښې څاري او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې د دوی وړاندیزونه نه دي عملي کړي او دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورټ کې له پاکستان غوښتي وو چې پر زور د لادرک کړل شو کسانو په اړه وضاحت ورکړي او همداراز د دې لړۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په رپورټ کې دا هم راغلی وو چې پر زور لادرک کړل شوي کسان چې زیاتره سیاسي او مدني فعالان دي د دوی پر ضد د چلول شو عدالتي مقدمو تفصیلات دي هم دوی ته ورکړل شي خو پاکستان داسې ونکړل. ملګری ملتونو د لادر کړل شو کسانو پاړه پاکستان ته څلور وړاندیزونه ورکړي وو چې پکې د دې کسانو پاړه د تحقیقاتي کمیشن جوړول اهم وو خو د مخالفونکو په خبره پاکستان په دغه وړاندیزونو کې یو هم نه دی عملي کړی. ډان وسپانه لیکي چې پر زور د لادر کېدو پیښو سره د پاکستان نولس او حکومت دواړو ته تاوان رسي او په نړۍ کې بدنامي کیږي. لنن شپږ کاله مخکې په پخوانیو ججانو مشتمل یو تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د کسانو پر زور لادر کېدو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ککړې دي. د کمیشن په خپل وړاندیزونو کې ویلي وو باید چې استخباراتي ادارو ته یوازې د معلوماتو راټولولو دنده وسپارل شي او د دې معلوماتو پر اساس دې بیا پولیس تورن کسان نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي خو پاکستان حکومت دغه وړاندیزونه تر دې دمه عملي نه کړل. آی رحمان په اخره کې لیکي کچرته په دې وروستیو کې په لادر کړل شو پنځو ټولنیز فعالانو د اسلام د سپکاوي تورونه وو نو په کار وچې دغه کسان د لادر کولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شوی وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړي مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په موخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د ګاډو پر مخې خنډونه ولاړول. پاکستان وایي هیله مند دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښه شي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. نن د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره پکېدو په نامناسبت غونډه کیږي. د تیر کال په برید کې ځینو ژوبل شویو مشال راډیو ته وویل صوبایي او مرکزي حکومتونو یې هیڅ پوښتنه ونه کړه. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پوهنتون مشر ویلي ول چې د ژوبل شویو درملنه خپله کوي. افغان طالبان وایي متحده عرب اماراتو ته بیا ډاډ ورکول غواړي چې په کندهار کې پر ډیپلوماټانو په برید کې لاس نه لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړي غړي رویټرز خبری اژانس ته پرون ویلي طالبان عرب اماراتو ته د یو پلاوی استول غواړي چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او ورته سپیناوی وکړي. روسیو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې که د دولت پر ملاتړي رشا ټوډی ټلویژن ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي محدودیتونه ولګول شول نو ښایي د امریکایي رسنۍ او ټولنیزو شبکو پر ضد اقدام وکړي. د خبرداري د دولتي مخابراتو او مواصلاتو څار ادارې تیر مازیګر تر هغې وروسته وکړ چې آر ټي ټلویژن ویل ورباندې پر فیسبوک د موادو پر شریکولو بندیز لګول شوی دی. د ټلویژن ویل دا بندیز ورباندې تر سبا ناوخته پورې لګول شوی دی. فیسبوک بیګا ویل چې آر ټي وس خپلې پاڼې ته لاسرسی لري او دا چې دا ناسمه ده چې ګواکې لنډمهاله بندیز په صنعت شکل بهرني وجوهات لري. اوریدونکو اوس مخ شوی دی د اونیز خپرونې. هارون باچا هنری ګړی، هارون باچا هنری ګړی د زیارت پر ورځ تاسو د پېښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري. په دې خپرونه کې تاسو د بیرابیلو هنرمندانو د هنر په اړه او د ژوند په اړه خبرې اوري او تاسو ورته په خپله هم ورسره رابطه کوئ. دغه نن چې ده د جمعې په ورځ باندې په دغه لس بجو او دوه دیرش یا دوه دیرش نیمو دقیقو باندې درته دا خپرونه موږ په تکراری توګه باندې در خپرو. تیره ورځ چې کومه خپرونه شوې وه په هغې کې د ملکنډ له ځوان سندرغاړي اسلم سالک سره خبرې شوې وې او د هغه سندرې هم درته نشر شوې وې. نو راځئ له اسلم سالک سره خبرې او د ده سندرې بیا په هارون باچا هنري ګړۍ خپرونه کې واورو چې هارون باچا یې وړاندې کوي.
د مشال رادیو هارون باچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو او هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. د دیونه د خبرونه ململمو د ملکن له بټخیل سره اړلرون کې ځوان سندرغاړي اسلم سالک دی. سالک لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلی او هغه سندرې چې تر اوسه یې ویلي او پر ټولنیزه میډیا زموږ مخ ته راغلي شعرونه یې ورته د سیمې د پیژندل شو شاعرانو هغه راخیستي دي. د سالک په اړه راته ویل شوي چې د شعر هم لیکي، نو خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیکه راسره دی. سالک جان، ستړی مشي او ډېره مننه چې د مشال رادیو د خپرونې لپاره د وخت راکړ.
السلام علیکم رورا، خوشاله شي استاد. هم ډېره مننه کوو چې موږ ته مو په پروګرام کې د ګډون مقرر کړه. ډېر زیات خوشاله شوم او استاد زره هم اول ځل مخېږم، نو ډېر زیات خوشاله یم. زما د خوشحالۍ هغه انتها ما ته پته نه وي.
ډیره مننه ډیره مننه. موږ هم خوشحالی یو سالک جانه. موږ د پروګرام یو هدف هم دا دی چې ستا غوندې ځوانان چې هغوی غواړي د هنر په برخه کې د موسیقۍ د پښتو موسیقۍ په برخه کې کار وکړي موږ یې مخته راولو. هغه چې کوم احساسات دي کوم مشاهدې دي کوم تجربې دي هغه له موږ سره له اوریدونکو سره له ټولو پښتنو سره شریکې کړي. نو ډیره زیاته مننه خوشحالی یو. نو څومره وخت شو سالک جانه کړه ته ووایه چې سندرې ویل دي کله پیل کړل څومره وخت شو دغه کار ته بیا زړه څنګه ښه کړ؟
بس پدې حواله باندې خو زه به دا ویم چې د 2000 تقریبا نه لسونه په دغه وخت کې زمونږ په دې سیمه باندې کوم حالات وو دغې نه تاسو ټول خلک ته خبر دي. نو چې لیک هم کوم نو ما خپل یو کلام لیکلی وو د امن په حواله سره وو چې چمن په وینو سور دی او جړیږي پسرلې امن راولې خدای امن راولې. نو زمونږ په دې سیمه باندې هغه وخت کړی وو تقریبا 3-4 میاشتې دندګي کړی او موږ په بس په بازار ته بنو شو راوتل چرته کې خپل باندې بناستو ملګری ملګری دا کلام ما د ملګرو سره شریک کوم په خپل ستنې دې په خوږ او هغه په ترنم کې مو سره وګو. نو هغه بیا ما ته وی یاره دا خو ریکارډ کول غواړي دا کلام او ډیر خوږ دی او دعا هم ده. نو دا ما په هغه وخت کې 2009 کې ما دا کلام لا ولنی کلام چې موږ ما ریکارډ کړو او د میدان ته
دا څنګه دی کوم ځای کې ریکارډ کړو بیا په کیسټ کې راغی په سی ڈی کې راغی مارکیټ ته دی ورکو څه دی وکړل؟
دا خو په پېښور کې ما د زرین لالا سټوډیو دا وې سره ریکارډ کړو خو د موسیقۍ سره او طرز هم بس البته چې زموږ یو استاد محترم او ورن طرز هم ورکو او د موسیقۍ سره ریکارډ کو بیا موږ بل دغه په خبر ته ما ځان سره وړو دا کلام ریډیو پاکستان د خواغه دې کلام هغه نو نو یې تیار دي چې څنګه دا هغه د پالیسۍ خلاف په میټر ته خبره ونه غي ما بیا وې نه غو هم یې بیا ځکه په فیسبوک د ناری او د موبایل او یا د عام د کم سوشل میډیا کې د دې ناری موږ یا څنګه خور کو او خپل تندم دې ماته کړه
افول ګډر خو هم کو تلګ جان ستاسو سره خبري هم کو خو سندري هم استاذ ني سندري میرا ټوله کړي دین واستاو سندره به ورو ورو دن کی به هم خبر شي تا څنګه आवाज دي څنګه دي موسیقي جوړ کړي خپل خپل سندرو ته دایو سندره اورو او لدی خوند خپل
دا خبره با کوم نظر کرتا شمس من کے دل محبت محبت میں مجبوری دا زین سانیم زان بسنگا خلاص و مال فطرتا دا خبر آبا کم پازر کرتا نشمس من کے دل محبت سر میرا اڑو پتلی کے دادے راغلم خبردار و مات حسن لکے متا زلفو خوشبو یعنی ترنخی جی
دا جامع مزکنا وینزم لبتا دمرا بار دا خائستنو سنگ یوسی نرائلات جول کبی لنزاکتا تکسل قسم خوری زمادنم بہے دلی دیپکتا تو کسل قسم خورے زما دنمنا تو رانجا دے بہے دلی دیپکتا
اسلام سالک په غږ مو دغه شعر واردو سالک جان دا د چا شعر دی دا تا چې ویل دی
دا محترم باسم صاحب کلام دی او موسیقی زما عمر استاد دی دا باسم صاحب کلام دی
ها نو تا غنی اوس دا کار دی غنی جدی اغسته دی ته غواړي چې ته پښتو موسیقي په برخه کې نور هم کارو کې نور سندره جوړ کې او اوس ته وتا سنجیده د سنجیده کار په توګه کتلی دی ها موسیقي ته
بالکل جی زه خو د یو تبلیغ په نیت باندې زه فن تراغلی ما زمونږ کم کلاسیک دی زمونږ کم نومولی اتلان دی زمونږ شاعران دی هغه کلام چې دغه د ولس لپاره څه د خیر ښېګڼې د هغوی د لار ښودنې خبره پکې شوې او زمونږ کم پښتني کلتور چې دی د هغې خبرې اتره پکې شوې نو زما خو دغه میشن دی دغه مې کار دی چې زه به دغه ان شاء الله کې جاری ساتم
او دې ته خو دا خو ګران کار دی سره جان دا موسیقي کول دا سي اسانه هم نه دي استادان وایي کنه چې دا خو لوی دریاب دی دې ته چې وزل دی ودانګل ورکی ډوب شین بس بیا پکې ګرځي نو تا بیا د موسیقي د زکړو د پاره څه کړی دی کوم استاد دی نیول دی دغه ته پسیمه کې یا په خور کې چاته اوسو کو استاد لري چې وسره کې نه او د موسیقي زکړې تر وکي
زما خو انن وخت دی مستقل استاد نه لرم البته وخت نا وخت استادانو سره بس کینم پاسم او سنه سدي یزر کوم او شش کوم او دني شي خام خام استادانو د سو واخلو نو موږ به هم یې څنګه څنګه کوم لرم تیږي خو سده وخت قاضي او سده نوري لړن چلن دا یې نو جن نه لري پارتیشن یو په نړۍ کې نو دا او نشه لای شي دا څه به وشي وبکو
خا او کم ساز د موسیقي کما اله هم غوي یا غوړي چې دې کې د سندرو ترڅنګ
او بالکل ہارمونی کوشش کو گزارا کو نظام سرا کارڈ وغیرہ نہیں بنی تھی اور اسی دیر زیاد مہارت بھی نہیں دیا کہ لوگ دور بھی نہیں حاصل ہو دس پندرہ سے پوری لیجیے تاریخ کی اور کوشش بنی تو
او کم رقم موسیقی اور پخپلا اردو د پختو د چا سندری اور او غاړي چې بیا د غي انداز خپل کې یا د غي نه زده کړو کې ځکه چې دا استادان د موسیقي وي چې موسیقي اور دل هم ډیر غني ضروری دي کنه یو هنرمند یو موسیقار او سندرغاړي باید موسیقي واوري هم او ډیر ډیر واوري نو تبیا څه شي اوري
زما کلاسیک کلامونه چې تم زیات کر زه په خپل باندې غوړم په ما باندې ډیر هم لګي ماته چې تم هغه احساسات زما فلو یا کلاسیک کلامونه چې کم دي او نور خو زه ټوله موسیقي اورم تقریبا او د اردو هم او د پښتو خپلو مشرانو زمونږ خیال محمد بابا شو سپیشلی تاسو شوی داسې زمونږ دا نور نو دا زما دا تاسو او خیال محمد بابا زده کې هم دي دا زما تاسو روحاني استادان هم دي
مننه خوشاله اوسې اوریدونکو ته هم ورزو سالک جان اوریدونکو هم راغلي دي نو ګورو چې دی به تاسو سره په څه خبره کول غواړي اسلام علیکم
وعلیکم السلام هارون لال سلام سین
ستړی مشه تاسو ستړی مشه څو خبرې کوي
محبوب خان در سلام له جو بزا
ها محبوب جان خې په خیر مونږه سالک جان راوست دې سندرغاړي دې ځوان دې نو څه به وای د سره به کوم خبره کول غواړي
دا پښتنه جن لرم هارون لال ما جن سندرغاړي وی سی اول رونر ته مخ کوي مې دا کورنۍ د سیوین نه خوښ وي شي نه خوښ دې دا اول رونر ته مخ کوله د کورنۍ له خوا مشکلات ورته وو او کنو
مننه خوشاله اوسینو اکثر سالک جان دغه خبره مخ ته راځي چې پښتنو کې څوک غواړي چې هنر وکي په داسې ډاګي سندري ووایي نو داسې ګڼل کیږي چې کنه د کورونا له خواغه ته ځنې ستونزې راولاړيږي نو تاسو سره بیا څه پیښه شوه
الحمدلله ما ته خدای دې هیڅ مسله تر اوسه نه راغلي البته په چارته رچل کې او په باشيره کې خو هر قسم خلک موجود دي او څوک ډېر ښه کار کوي نو هم نه کنه اخلاص او بد هم بهر نو داسې کیسه ماته سم مثلا نه راغلی تر اوسه پورې نو خپل کور نه او نه بهر نه او مطمئن یم او روان هم یم
او که زه دنه دا پښتنه کوم تا سکول او کالج او دغه د رسمي زده کړې چې وی دا د تر کومه حد رسولې دي
میټریک نکاله سرګي او داغه نفس بیا سب کورنۍ او منډي ترې راځي اتي شوې نو داغه د وځي نه نه تعلیم پاتې شو
خان اوس د موسیقي خو ته کوي دا خو ستا به شوق په وګڼو او څکه په څنګه کې بیا نور څه کار روزګار کې دغه ته چې ژوند کې په بډخیله کې ملکن کې نو څنګه د وخت تیریږي
شراکت بانی کار داسی شور کرے کاروبار
تاسو په ملکان کې بټخیله کې زخم دغه سیمه ته ډیر زیات درغلې مزه پکې ډیر خملګری لرم دغه ټول ځای کې دا خو ډیر ادب پال او موسیقي پال خلک دي کنه هنر ډیر خوخون کې خلک دي نو زما پکې ملګری هم ډیرو زچ بدلته موږ ډیر پروګرامونه دغه تل کېدل اوس داسې بندارونه د موسیقي محفلونه ځای په ځای په بټخیله کې شاوخوا کې کیږي یا تور ته زی تور ته دعوت کیږي یل ته سندري وای
جی جی بالکل ولی نه کې دلته خو الحمدلله اوس ډېر حد پورې امن دی داسې محفلونه بنډارونه د موسیقۍ مشاعرې دي بیا په هغې کې هم د موسیقۍ پروګرام کېږي اسپیشل د موسیقۍ پروګرامونه هم کېږي او موږ پکې شرکت هم کوو ټول یاران راغونډېږي تاسو ستاسو ذکر او خیر پکې هم کېږي او ډېر خوندونه ترې اخلو دي
خا خانو بس ما هم په دغه ستا سندره لټولې یو پکې ستاسو دغه شان دی یو د موسیقۍ دی یو محفل سندره وا چې ته په سټیج ناشتې تا سره ملګری هم دین وغه می هم را جوړ کړی دا اوریدونکو ته به وورو لدی به د خوند واخلي چې په ملکان کې په بډخیله کې تاسو یو محفل کې دا سندره ویلې دا اوریدن کو هارون بچا هنری گړای خبرونه تا تاسو غوګی پر مشال رادیو زمونږ د نننۍ خبرونه ملما اسلم سالک ته د غسندري درته ورو خبرې هم ور سره کو. سالک جان دغه ته په بډخیله کې د تاسو سره چا سازونه غوولې دي یا نور په بډخیله شاوخوا کې هنرمندان شته داسې مسلکی خلک چې غي سازونه غګي او دغه ته د موسیقۍ په دغه ته محفلونو ته خلک دعوت کوي مختلف آلات غګون کې د موسیقۍ یا سندرغاړي؟
بالکل شته دې نه کې هو د ډېر وخت نه استادان هم شته دي. عمر خان استاد زموږ تدمی او ډېر مولې ډېر خو استاد دي. زرشاد استاد الله دې وکړي دا هو یو خې او د ډېر وخت نه دلته کې پاتې کیږي. او د دې سره سره اسلام استاد زموږ ډېر یو ډېر خو موسیقار هم دي. دا هو سره علي تور رحمان استاد در باب ډېر خو هنرمند دي. نو د هر فیلډ کې د هر یو انسټرومنت دلته کې زمون سره استادان هنرمندان شته او وخت نا وخت زمونږ وزنی و سره دینو هغه خپل تن نه سره.
سالک جان ته ما اوریدلی چې شعر هم لیکنو شعر ویل دی خو خوي کنه سندره ویل؟
نو وخت خو سندري ته ورکوم او د دې کوشش کوم نه نه کمپوزیشن کول غواړم او شعر خو په زور باندې نه کوم چې کله راشي نو هغه بیا هغه نه ځای کوم لیکم خامخا او بقایا نو ټول وخت یې نو زمونږ دلته کې ملګری یې موږ یو راغونډي وو زمونږ یو لایبرری دلته کې ناس یو اکثر ما خام نو بس دلته کې د موسیقۍ سره اړیکې لرو په باندې دي.
صحیح شو تاسو یو ملګری دی زمونږ ملګری دی زمونږ ورېدونکو هم دی سیما اپ سیب د بټخیل نه ګورو کا غره سره په اسکایپ او سړی کټینګ شو راشي. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم ګران ارون باچاجی سیب تاسو ته او ګران اسلم سالک سیب ته زل خپل طرف چې کم دنو سلامونه وایم ځانګړي زه چونکی په مشال ریډیو باندې ډیر زیات مین یم او تاسو موږ سره ډیر زیات د مینې هغه سې انتها نشته دی. نو زه به ورته چې کم دنو د کوربه په هیڅ باندې مشال ریډیو باندې راتللو د چې کم دنو دي ته هرکلی وایم.
بالکل دا به الله خوند کی. سیماب صاحب که یو خبر راته وکي د خو تاسو د نږدې نه پیژنې بډخیله کې تاسو ملګری هم دی د کارونو تاسو مخته دینو څنګه ګوري د کارونو ته څنګه ګوري دغه د څومره د سبب بشي چې پښتو موسیقي په دغه سیمه کې ودو کی ځوانان به وهڅي کی چې د میدان ته راشي
د دې چې کوم نه نو په عمر باندې بدیو ډیر ځات کشرانی خو ماشاءالله د دې چې کومه د کوم ملګرو سره ناشته ولاړه او زه په دې کم راتلم کې اسلم سالک نه ما نو دا د پښتون قوم د بارې مترقی اسلم سالک دی. نو زه دا ګڼم چې دا د پښتو ادب د پاره د نوجوان نسل د پاره د راتللو یو ښه چې کوم نه نو ګټوي دا د دې د راتلل چې دی دا یو مثبت پیغام لري او د ملګرو لږ کوم نه په دې فورم باندې د مشال دا باور ته چې کوم نه یو قسم له هر کلیوي چې هر څوک د کوم نه نو دا شانتي راتللی شي لکه څنګه چې اسلم سالک دی
هغه
خپل کوم نه دی دوامداري ولري ان شاء الله پته غزل مونږ هم مرګ سپیا کو تاسو هم زبر دین لاند چې کوم د یو نظم ویل دی چمن تو وینو سور دی او جړی کی پسرلې کدار ته پدې اخرنی شو کی زمزم کی نو یو جهان منندوي وېما
ډیره مننه ډیره مننه دا سیماب سے بده بخیر نه د سالک جان مشر دی ملګری هم دی. نو سالک جان دا خو سیماب سے بم یادونه وکړه بیا هم ستاد اولنې سندرې چې تا جوړ کړی و نو کدا غره تلک زمزمه کی ډیره خو نه دا یو واستایي یو انترا لندر لندر ته وای نو مونږ ته وښ
بالکل مې ته وې ملک علي سي مو زم ما ډیر محترم دی او ډیر نر پښتون نو زه تاسو هغه کوشش کوم چې راځي یو انترا دوا هغه دا سی وو چې چمن پن سر دې او جړی دې پسرلې امن راولې خدایا امن راولې امن راولې خدایا امن راولې دلتا دتیارې او درنا سپتنا لګي دلتا خو خواږه اس پا مبا لتا خال جے سختا مرحل دا خدا یہی سپی نپو ہے گم سارا ہم پکار دے چن ہسی واس وجے گم ربا تکڑے ختمی دا زمونگا ماسلے امن راولی خدایا
سندرغاړي چې دغه د امن سندرې ووایي او په بیا بیا ووایي پښتنو ته ورسوي، نو دا به په سیمه کې د امن د راوستلو لپاره سره ګني څومره مرسته وکړي؟ دا اغیزناکه ثابتېدای شي دا کار؟
بالکل کېدای شي، دا کافي اثر دی او پکار دی چې موږ ټول د وطن او د خاورې لپاره او د دې وطن د قربانې د امن لپاره پوره پوره کوششونه وکړو او دا زموږ فرض هم دی.
سالک جان، استا بیا راتلونکي کې څنګه دغه دی پروګرامونه دي؟ تا وختي وویل چې غواړي چې نوې سندره جوړه کینو، سندرو ته شعرونه خوښ کړی دي، کمپوزیشنونه دي خوښ کړی دي؟
جی بالکل، بس د خیر زما بل البم ته اراده ده، نظر تر زړه لاغه تقریبا ټول لس کلامونه دي په هغه کې، په د پیزو شپون کمپوزیشن هم شوی دی او د موسیقۍ کار به هم روان دي ان شاء الله چې زر تر زر ستاسو سره شریک کمه.
دا به کم ځای کې پیښور ته به زیول ته به جوړوي، چا سره په سټوډیو کې به جوړوي، چا سره خبرې کړي؟
جی جی، پیښور کې زیات سټوډیو والے دا اون سره زما خبره تر شي، دا نو زه اون سره به پوره البم کومه، نامونه ټول زما د مشرانو سازانو بابا سینې سوزه صاحب، اقبال شاکر صاحب، غنی بابا دې پکې او لاسي سلیم بنگش صاحب، زمونږ ټول محترم شاعران دې پکې.
نو په دې خو سالک جانه دا کیسټونه سمره چې موږ ته معلومات دي، دا خو کافی پیسې غواړي کنه؟ دا چې ته اته لس سندره ریکارډوي نو په اسان حساب په دې تقریبا یو کم اس کم یو لک روپۍ خو په دې خرچه راځي، نو دا به ته لجیب لګی کدا څوک سره مرسته په دغه کار کې وکی؟
زما خو به خپل ځاني هم باقاعده زما په کې هم څه کیږي او زما لکه تاسو چې ما څنګه وي زموږ ملګري دي، موږ د یو تنظیم د سوري د لاندې کار کوو، مرستیال لیکوال مل ملکن او نور سماجي ملګري هم زموږ سره ډېر زیات دي، زموږ د ټولو په مرسته باندې او په کومک باندې موږ ته دا قسم ایکټیویټي او دا ډېر کوو. نور دې سیمه د بل طرفه هیڅ نمونه څه
صحیح ده. بس په دې هیله چې تاسو دغه کارونه برابر شي او نوې سندره دې خلکو ته ورسي او غي خوخیم کی، نو ډیره زیاته مننه بیا هم د خبرونې وخت پاتې پرسیدو دې سالک جان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ، دغه خپل هنري کارونه په اړه دې موږ ته معلومات هم راکړل، نو بس تاسو بریا غواړو، خجوند ته غواړو، ډیره زیاته مننه. او دونکو د هارون بچا هنري ګړې خبرونې د پای په دې شیبو کې بیا هم د سالک جان په غږ د ټپي ووري د خو په ما
مدل رے وطن یارا رنگ میتی ہر دے پن مدنا سویا ماں اپنی دیار پخلو لندے دس کن سہر پان ربا دے وچو ماں ری لالا بیمار کے جیتا لالا پاپا نا یار تا اجاڑا ماں پاپوٹا غلے غلے راشا ددیار لسم بڑ کی دلان دلاستا یا ماں پک نظار شم پو گستا دیکھ گز دخیال زما دیو جانان زلران باچھو اس دا ہر چاد گیری لاس لاندی کاؤ ما شاشنا غندل غندل زوانی دی خورشا خور شاشنا غندل غندل زوانی دی خورشا زرگرا نیولو پمنگل زوانی دی خورشا خور شاشنا غندل غندل زوانی دی خورشا رب دی ماین کا چی ہرن دے نام
چی ملغلری خرسا بیش ماری خالونا سبوز مضبوط دا یار ای را اکڑا زبا دپلار نکا پننگ درو خیجاما
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه